السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د هری ورځې په څیر دول ساته دوام کوي په نیم ساته خبری مجله پیلوو. پیل خبرونه کیږي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو مؤسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 60,000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همداراز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 220 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د هوا له لارې افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو وار بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مو نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمېر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډېرې سړې سوې وې. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامیه سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه دی کال کې په ریاض کې د یوه شیوه مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچنه سوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. نن دوشنبه ده، د زمري 1/3 د اګست 22. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلان ته په پام سره آیا د طالبانو په وړاندې د نړیوالو دریځ بدل سوی؟ یو کارپو
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دیو داسې ګماري چې طالبانو د القاعدې سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې اړولي. دا هم اوري چې طالبان وایي کابل کې د یوې ناحیې اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
سوداګری میرمنې شکایت لري چې کاري فرصتونه نه لري او فعالیتونه یې درېدلي. دا خبري مجله تر اونیم بجو ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته پرسیدو کې بریالي نسوه. روسیا او چین د دې پلوی دي چې د 14 طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي، او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګنده سي چې د ديار لستالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د مافیت یا نه مافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسي او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې ديار لستالب مشران پر قطر سربیره د غدوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له ديار لستنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پریکړه لیک کې د طالبانو 115 چارواکي د بندیزونو په نوملړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په مافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ديار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د مافیات پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. اسمت سروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د مافیات موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوا
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګ د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دې په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دوی پرېږ نه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کی. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لار غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه لمنځه ویوړه، نو د امریکای نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دی داسې ګماري چې طالبانو د القاعده سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسی کې تغییر رامنځته نه شي، نو دی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي د چین، روسیې په شمول، دی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړی چې دی ورسره یو نوه خرابیته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې د دې ترمنځ د اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټې لري. نو د دې او د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې زی او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دیو متيقنه نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من حیثیت وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالي اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروانو نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ شوبل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوی محمد نسیم حقانی آزادی رادیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ شل تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همدار رسول چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وای په داسې حال کې چې کورونه نړیدلې، فصلونه له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازم مرستي ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکړي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری بکرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وای هسی هم د وچکالۍ لکبله سشکال د دویم زکو ش حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله و هغه سیلونو یوړه.
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحی
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته منځ په جمعتون کې وکړي او د لمانځه پر مهال باید ټول دکانونه بند سي. امر بالمعروف وزارت د اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیر اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنگېدو ته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د ومی حوسې اوسیدونکو ته جدي خبرداري ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعتون ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري، لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دکانداران خپل دکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعات ته حاضر شي. دوی د غراز دکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په محل دکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوی چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وشودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړی چې چا دا اوامر ونه منل قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک په شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوي چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي، خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو ته توصیه ده نو دا چې لمونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایې لوښو دوکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم د تورته اقدامات کول خو په ورسته کلونو کې ویل چې نور د پخوا پشان سخت دریزی ندی او کواک تر لاسکري د پخوا پشان به له زوره کار نه اخلي خو په تیر یو کال کې طالبان همغه سي تګلاره په تدریجی ډول عملی کوي چې د حکومت په لومړی دوره کې اجرا کړی و. د تیرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دینی عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي. ځینې سوداګری میرمنی وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نم لاتړ او د سوداګری لپاره د ښو فرصتونو د نشتون له کبله اړسی وي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري سوړ بازار دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریز فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په اړه راپور
شرکت زراعتی داشت اتعداد 45 نفر خانم دا مریم جامی الاحمدی د 14 کال وړاندې په هرات کې په 5000 افغانیو د کرنې په برخه کې سوداګري پیل کړه. نو موړی وې د بانو پونو می د کرنیزو محصولات یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کار هم خه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپل کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
فعلاً کما میبینم اوزا توری نیست که
بتونیم ما تجارت کنیم. زګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګری فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو. خدای وازی په شهر کې ده کمیرمنې سوداګری کوي باید لنارینه او سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي. زنان
جدا میکنن از مردان، معاملات مراودات او تعاملات هم صورت نمیگیره.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان پونم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سخت ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزې د خپلو محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمينه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخوا ورکړو.
نوموړی وای مخکې د زیورات په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپینزر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول. خو وس یوازې جامې جوړوي. لوبل خو د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد به وای چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د خاغلی مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي. خدای ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګری فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګری میرمنی وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنی هم پکې وي اوسګاری شوې دي.
له خبرونو ور اخوا اوس بل مللی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري و مقاله خبره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د وی بلې مقاله په جواب کې لیکل شوې ده. انصاري د جوابي مقاله په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جانتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا کوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هواد په ملاتړ کډسول. د لیکلي رښتیا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په همغږي رامسته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ جرنال کې د اگست په 15مه خبره شوی و لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندې ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډسول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختری ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندې ځای و. خو انصاري په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد سو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل سول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا 70 قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او همدومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شاملې دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤوله هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل وو چې له دې وروسته خوشي سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت یو ویاند ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 21,000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامل ده.
افغان سینماګران وایي چې د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماګانې تړل سوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټپه درېدلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
چون تو پایلدار ما استاد میگه که باش که اینو می برادر نه به خدای نو کرده قنداز ده شکنرمند سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغړی دی چې په وینای د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرو لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
بګویم که در افغانستان ما سینما داریم.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوم لیکنې کړي هم د هند د ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
یک سال میشه ما منتظر ویزای خود هستیم که سفارت.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساينس او ټکنالوژي برحاله محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته یې د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
یک سال میشه درسای خود پس موندیم. یک هفته قبل
یو کال کېږي چې له خپلو درسونو شاته پاتې یم. زه د کابل له کوت یو ونې مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې اکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
تحصیل مو قرباني سیاستای نه شو.
اسحاق صفای بیا د هند ګوا پوهنتون محصل دی چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هیواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونه توانی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. دوه زره یا تقریبا دوه نیم زره شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځنډ وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل
څو ځلې بنګه سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحاله محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي تر رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نور کړل عمله د زده کړو له دوام پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لوړ زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې هم د هند ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیاتو وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی.